د سهار لاس پچی شوی د ازادي رادیو ده د خپل کوربه احمد شیبر سلامونه ومني د ری خبرونه په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنمی پټول افغانستان کې خبري شي په کې تاسو د هغه بریټ کونکو د جسدونو له معایناتو خبرو چې وړ مشپې د کابل پر قرغې حمله کړې و او نشته شلتنه وشلې و روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو معصوم میوند اوروي
د لوګر چارواکي وایي چې د دې ولایت د برکبرک ولسوالۍ امنیه کمندان په یو حمله کې وژل شوی دی د پکتیکا د ولایت شورا غړو لامنیتي ځواکونو هیله کړي چې ژر تر ژره د غوښتنې تمګې پرانیزي او د پاکستان پارلمان پرون د برېښنا په خوانی وزیر د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه پورا خبرونه د لوګر چارواکي وایي چې د دې ولایت د برکبرک ولسوالۍ امنیه کمانډان په یو حمله کې وژل شو د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته ویل چې حضرت محمد 13 ورځ ل خپل وساتونکو سره د برکی راجان په بازار کې د وسلوال طالبانو په حمله کې وژل شو او یو بل ساتونکو ټپي شو شغل درویش وایي چې په ځوابي ډزو کې دوه تن وسلوال طالبان هم وژل شوی وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پکتیکا د ولایت شورا غړو لامنیتي ځواکونه هیله وکړه چې ژر تر ژره د غوښتې تنګې پرانیزي د سیمه چې د واڅې خوا 13 او ورمامې ولسوالۍ له مرکز شرین سره تړي وسلوال طالبانو نیولې ده د پکتیکا د ولایت شورا منشي عبدالغنی پکتین ازادي رادیو ته ویل کچېری د غوښتې په تنګې کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای نسی له ترو ولسوالۍ به چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي خلک نور سیمه ته په کډه کولو مجبور سي
د پکتیکا د غدریو لسوالی سیمه یو خطرناک سیمه ده دا سیمه اوس عملا د طالبانو تر تسلط لاندې ده ډیرو خلکو له دې سیمه کډه وکي دا سیمه کې د دولت هیڅ توجه نه ده کړې په چیرته نور بیا هم توجه ونی کی امکان لري چې د پکتیکا د غدریو لسوالی له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي
په پکتیکا کې امنیتي مسولین وایي چې ژر به د امن نظم پولیس په سیمه کې ځای پر ځای کړي په کندهار کې به میچاودنی څلور پولیس وژل او اته ولسی خلک ټپین کړي چاودنه د جمعې په ماښام 9:30 بجې د ارغنده پولیس والی کې وسو چې چاودیدونکو مواد په وزرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و د ارغنده پولیس والی امنیه قمندان نیاز محمد صدیر راګټو ویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوی دي بل خو د کندهار د میرویس روغتون مسولین وایي چې دوی ته څلور مړي او اته تنه ټپین وړل شوی چې وژل شوی پولیس دي د پیښې مسولیت تر اوسه چانه دی اخیستی دای سافتو کنه وایي چې یو عسكري پروند افغانستان په جنوب کې وژل شو ایصاف سوکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره تایید کړي خو د پیښې د ځای او د وژل شوی عسكر د هویت پړې څنې دی ویلي د ریپورتونو له مخې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخه 3500 نړیوال پوځیان په جګړو کې وژل شوی دي او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ شپته په لیوي روټ له شپته افغانۍ او ته په لیوي انګلیسي په نوې افغانۍ او نوې په یو سعودي ریال 13 افغانۍ او بیا په لزر ایراني 18 افغانۍ او لاس په لزر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ ازادي راډیو د سیمه نړۍ څخه تو خبرونه د پاکستان پارلمان پرون د برښنا په خوانی وزیر د هیواد نوی صدر اعظم په توګه وټاکه راجا پرویز اشرف چې د واکمن پیپلز ګوند غړی دی له پارلمان څخه د باور رای ترلاسه کولو وروسته برای مخصوصن په اسلام آباد کې لوړ وکړه نو موري وروسته تر هغه د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې ستر محکمه په خوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی محکمه تر سپکاوی په تور د سیشن به پوره سلبي صلاحیت کړ په کینیا کې پولیس وايي دوه ایرانیان په تروریستي تور نیولې دي پولیسو څرګند کړه چې دا دوه تنه په نیروبی کې ونیول شول په یو ایرانی د مومباسا په شارګوټي کې د تروریزم ضد ادارې ته معرفي شو له دې سره 15 کیلوګرام داسې مواد نیول شوی چې پولیس باور لري چې دا چاودیدونکي مواد دي د دوه ایرانیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې خبر شوی چې متحده ایالاتو په کینیا کې خپل سفارت په مومباسا کې د تروریستي برید خبرداري ورکړي او خپل ډیپلوماټانو غوښتي چې له دې شهر ووځي کینیا په سومالیا کې د القاعده شبکې د ملاتړ وسلوالو له کوار سره مخامخ ده په سومالیا کې د شباب ډلې خبرداري ورکړي چې پر هغو ځایونو به چې سومالیا ته پوځیان استوي به مې بریدونه وکړي ترکیه دا تایید کړ چې د جمعې له سهاره د هوایي ځواکونو یو جټ الوتکه ترې تم شوې ده. سوریه ویلي دي چې دا الوتکه دوی وشتلې ده. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان له کابینې او پوځي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه او تر دې ناستې وروسته د صدر اعظم دفتر په خبر پاڼه کې دفتر په خپاره شوي بیان کې د الوتکې د ورکېدو خبر تایید کړ. رجب طیب اردوغان وویل یو وار چې ټول حقایق را څرګند شي بیا به د هغو له مخې پریکړه وکړي. د صدر اعظم دفتر همدا را څرګنده کړه چې د ورک شوو پیلوټانو د ژغورنې او موندنې عملیات روان دي. د ترکیې پوځ د دې الوتکې د ماموریت په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو یو شمېر ترکیې تلویزیونونو ویلي چې دا الوتکه په اکتشافي الوتنې بوخته وه. دا پیښه به د ترکیې او سوریې اړیکې نور هم خراب کړي. مخکې هم دا اړیکې له دې امله کړکېچنې شوې وې چې انقرې په سوریه کې د پاڅون له امله له واکه د بشر الاسد د لیرې کېدو غوښتنه کړې وه. بل لور ته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له اغېزمنو هیوادونو هیله وکړه چې د سوریې پر حکومت او یاغي ډلو فشار راولي څو شخړې په دې هیواد کې پای ته ورسوي.
It is time for countries of influence to raise a level of pressure.
دی وای درته یو وخت چې اغیز لرونکي هیوادونه په دې سیمه کې پر ټول خوا فشار نه زیات کی او دې ته واسي وي چې دا د دوی په ګټه ده چې وژنې ختم کړي او خبرې پیل کړي. کوفی انان دا خبرې په ویانا کې وکړې او د روان میلادي میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې په اړه د نړۍ د اغیزمنو هیوادونو د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. چاویز وروسته تر دې دا خبر وبخشي. د ازادي راډیو د پلسګونو زرو کسانو په قاهره کې د تحریر په میدان کې اعتراضي غونډه وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړي. د اخوان المسلمین د ډلې مشر محمد موسی ادعا وکړه چې او همداراز د حسن مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق ویلي دي چې انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د وړمې اونۍ د انتخاباتو نتیجه به تر یک شنبه مخکې اعلان کړي. رپورټونه ورکړل سوي دي چې ولستانه وروسته تر هغه نن سهار په غزې کې ټپیانس ول چې اسرایلی الوتکو بمباري وکړه. رپورټونه څرګندوي چې اسرایلی الوتکو د غزې په شهر کې د حماس د امنیتي ځواکونو درې مرکزونه په نښه کړل. تر اوسه اسرایل د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د حمله په دې پسې سوي ده چې له غزې وسلوالو پر اسرایلو توغندي وشتلې او مارک ژوبلې هم نه دراړولې. او جرمنی د اروپا د فوټبال د اتلولۍ نیمه پای لوبې ته ورسید. جرمنی تېره شپه یونان ته د پولند په ګدانسک ښار کې 4-2 ماته ورکړه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل هم د لوبې نږدې وکتله. جرمنی چې درې واره د اروپایي هیوادو د فوټبال اتل سوی دی اوس به د انګلستان او ایټالیا د ټیمونو له وړونکو سره د سیمې فاینل یا نیمه پای لوبې مسابقه کوي. اتل د انګلستان له ایتالیا سره د یکشنبه په ورځ مسابقه کوي او نن به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو په ترڅ کې هسپانیا له فرانسې سره لوبو کې. دا د افغانستان سیمه اونړي خبرونه.
د ازادي رادیو را د خبرونه په دوام به ووري چې په کابل کې د هغو بریټ کونکو جسدونه ماینه کیږي چې وړمش په پر قرغه بریټ کړی وو. د همدې بریټ په ارتباط چې شاوخوا شل کسان پکې وژل شوی دي په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونه خبره وو. د ولسمشر کرزي د تیر پنځشنبه دا ژمنه چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او څیړو او د پاکستان نوې سریاسم وایي چې مذهبي افراطیت پاکستان ته سخت زیان اړولی.
مذہبی شدت پسندی نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
روختیا درژون شتمنی پروگرام کے باوری
هغه کوچنیان هغه ماشومان چې د مور شیدی او غیتن ورکول کیږي او غوی ولې تر نور ماشومان زیات په اسارات باندې اخته کیږي.
د کابل شارت چیرمه ورډ مشفه په قرغې کې وسلوالو بریډ وکړ چې تر پرون غرمه دوام درلود او نږدې شل تنه پکې وشل شل. د افغان امنیتي ځواکونو په وینا په وشل شو کې 15 ملکیان وو. د بریډ کونکو د هویت د پیژندلو هڅې روانې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې زکی غیاسی نظیر تعقیب کړي. زکی غیاسی تاسو څنګه معلومات ترلاسه کړي؟
شیبر صاحب تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. الک څنګه چې تاسو ویل افغان امنیتي چارواکي وای چې د جمعې په شپه په قرغې کې د سپوږمۍ په هوټل باندې د ټولو وسلوالو بریدکونکو شمیر څلور کسو او اوس مهال د دوی جسدونه عدلي طب ته استولې دي تر څو د وپیژنې چې د کوم ځای اوسیدونکي دي. همدارز د کابل د امنیه قومندانې مرستیال ویل چې په دغه برید کې د ټولو وژل شویو کسانو شمیر اتلس کس ته ورسید چې پنځه د هوټل ساتونکي څلور ګرسونان یو پولیس او اته تنه میلمانه وو. په دې اړه ښاغلی جنرال داوود امین وایي
د وسلوالو شمیر څلور نفره وو چې وسکټونه نه درلودل، یو میل راکټ ورسره وو او څلور میله کلاشینکوف په یو ټونس موټر کې راغلي وو. دوی فقط جسدونه تبه عدلي ته لیږل شوي دي چې د دې د شناخت په اړه وروسته ممکن معلومات راوړي شي.
او همدارز ښاغلی امین وویل چې په دې برید کې پنځه ویشتنه نور ټپیان شوي دي چې شل تنه یې له پانسمان وروسته تېره ورځ رخصت شوي دي او پنځه نور تر درملنې لاندې دي چې لږ زره ټپونه یې ژور وو. د امر روغتیا وزارت ویان سره موږ چې خبرې وکړې هغوی وایي چې د دغه پیښې ټول قربانیان او ټپیان یوازې نظامي روغتونونو ته وړل شوي او له دوی سره په ملکي روغتونونو کې د دې پیښې ټپیان نه دي بستر شوي. بل شي برسک
زکه جنې څنګه امنیتي چارواکو پرون ویل چې شل تنه وژل شوې دي، نن د کره شواهدو له مخې تاسو ویل چې اتلستنه دي.
بلې، دوی ویل چې پرون حالت ډیر بیړنۍ و، نو ځکه د دې وژل شوی او ټپیانو پاړه باندې دوی نشوي کولای چې دقیقه احصایه‌ګیری وکړي. نو کله چې دوی پر وختونو ته ټپیان او وژل شوی جسدونه راوړلی وو، نو دوی ویل چې دغه شمیره کړه ده. او همدارس د دفاع وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شو ویل چې 15 کس نظامی وختونو ته راوړل شوی دی وژل شوی چې د شپږو جسدونه خپل خپلوان ته تسلیم کړي دي او نور په روختون کې د تر اوسه پر جسدونه
دغه د هویت پیژندلو هڅې چې روانې دي. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا کسان له چیرو افغانان ښکاري او کنه بهرني دي.
شیبر صاحب، ما د پښتنه ورنو کړل د امنیه قومندانې لمرستیال څخه هغه ویل چې تر اوسه پورې دوی نشي کولای چې یعنی اټکل وکړي، خو د نن ورځې په جریان کې به دا موضوع حتما روښانه شي ځکه چې جسدونه دوی له پرون راهیسې عدلي طب ته استولي دي.
زکه غیاسی نظیر و چې د کابل ښار ته چیرمه د قرغې په سیمه د وړ مشپې د بریټ پاړه معلومات ورکول او ویل چې څلور کسانو په د قرغې پر سپوږمۍ هوټل بریټ کړی وو او دغه کسانو جسدونه د عدلي طب ته انتقال شوی دي. څو پیژندل شي چې دا کسان څوک دي او په دې بریټ کې مخکې ویل شوی چې شل تنه وژل شوی دي، خو اوس په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې اتلس تنه وژل شوی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د کابل دغه حمله د حقانی شبکې نقشه نشانه لري. جنرال جان الین د دې حمله په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل ستایل دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د رضوان مراد پر رپورت کې.
جنرال جان الین ویلي د کابل په قرغی سیمه کې پر یو هوټل باندې ډلې ځ حمله د هغو وسلوالو لخوا شوې ده چې په پاکستان کې له خوندي پناځینو څخه د افغانستان ملي حاکمیت ګواښي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویلي د دې برید له نښو نښانو څرګندېږي چې دا په پاکستان کې د میشتې حقانی شبکې لخوا شوې ده. جنرال الین ویلي دا حمله په داسې حال کې شوې چې د هغه په وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفان ونه توانېدل چې په کابل کې د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ګډوډ کړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په دې کې شک نشته چې په دې برید سره هم وسلوالو غوښتل ملکي وګړي پنه کړي. جنرال جان الین په خپلو خبرو کې د دې حمله په وړاندې د افغان پولیسو او ځانګړو ځواکونو عکس العمل ستایلی او هیله څرګنده کړې چې د افغان ځواکونه به په راتلونکو کلونو کې د خپلو خلکو د ساتنې او امنیت ساتلو جوګه شي. افغان او نړیوال ځواکونه حقانی شبکه د هغه ډلې زبریدونو چې په کابل او د افغانستان په نور خارونو کې ترسره کیږي مسؤوله ګڼي. افغان امنیتي مقامات ویلي په قرغه کې پر سموګمۍ هوټل باندې په شوې برید کې د وسلوالو په شمول لګ تر لګه شل کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ورځپاڼه نن څخه خپره کړې دي. حمید محمد کتنه ورته کوي.
په کابل کې خبرونکو اکثره ورځپاڼو نن خپل مهم سرلیکونه او تبصرې د افغان دولت د درېګونو قواو ګډې غونډې ته د ولسمشر کرزي وینا ته ځانګړې کړې او هغه په بیلابیل ډول تعبیر کړې. ملي باور نه دولت ورځپاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر د دولت د درېګونو قواو په ګډه غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې پسله دې به هڅه کېږي چې په هېواد کې قانون په سمه توګه پلی شي او د نظام ستنې پیاوړې شي. ورځپاڼه لیکلي چې ولسمشر کرزي ژمنه وکړه چې پسله دې به د هغه واټن د راکمولو هڅه وکړي چې د ښه حکومتدارۍ د نشوالي او د فساد له کبله د خلکو حکومت تر نظر رامنځته شوی. خو ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې په دې ټینګار کړی چې په هېواد کې د اداري فساد ستونزه یوازې هغه وخت هوارېدلی شي چې حکومت د مفسدو چارواکو په وړاندې قانوني اقدامات وکړي او د دوی په اړه تحقیقات وکړي. خو خدمتګر نه دولت ورځپاڼه به لیکلي چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې کوم نوې موضوع ته اشاره نه ده کړې او خبرې تر ډېره تکراري وې. ورځپاڼه لیکلي چې ولس تمه درلودل چې ښاغلی کرزی به دا ځلې د سولې د بهیر اداري فساد او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په برخه کې نوې خبرې ولري، خو داسې نه و. ورځپاڼه لیکلي چې کله ښاغلی کرزی په دویم ځل ولسمشر وټاکلی شو نو ژمنه یې وکړه چې د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کوي، خو د ده د څرګندونو برخلاف فساد ورځ تر بلې لا زیات شو. ورځپاڼه په خپل روسي تحلیل کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره اراده نشته او که پیدا شي نو په لنډ وخت کې په دې برخه کې زیات څه کولی شي. سرنوشت نه عدالت ورځپاڼه به لیکلی چې افغان ولسمشر دا ومنله چې تر اوسه پورې په بېلابېلو دلایلو له مصلحت نه کار اخیستی دی، خو پسله دې به دا کار نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دی به په دې برخه کې کار پیلوي او باید څوک ترې په شخصي دلایلو خفه نه شي. خو ورځپاڼه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې ولسمشر کرزی د فساد پر ضد د مبارزې او د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره وروستی چانس لري. محور نه دلوکتي ورځپاڼې به د ولسمشر کرزی په وینا انتقاد کړی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزی د مصلحتونو پر ضد په خپله وینا کې مصلحتي خبرې وکړې. ورځپاڼې د دې تر څنګ لیکلی چې ښاغلی کرزی په دې وینا سره له یوې خوا د خپلې کورنۍ د واک د ساتلو لپاره کمپاین پیل کړ او له بل لوري هڅه وکړه چې د ټوکیو کانفرنس ته د یو شعار او هڅې سره ورشي. ورځپاڼې لیکلی چې تر ډېره ویره موجوده وه چې په دې کانفرنس کې ژمنه کېدونکې مرستې د افغانستان له کورنۍ وضع نه متضرره شي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا که څه هم د ولسمشر کرزي څرګندونې پر ځای بللې، خو لیکلې ده چې دا څرګندونې ناوخته وې. ورځپاڼې لیکلې که ولسمشر په رښتیا هم د فساد پر ضد مبارزه کول غواړي نو د ښه حکومتدارۍ لپاره دې تابع وکړي او خپله اوسنۍ کابینه دې له غلبې له تېره کړي. هېواد دولت ورځپاڼې هم د ولسمشر کرزي د وینا ته په اشاره لیکلې چې د فساد پر ضد مبارزه او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کول جدیت غواړي. ورځپاڼې خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو له یوې خوا به نړیوالې مرستې له لاسه ووځي او له بل لورې به د فساد پر ضد مبارزه هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي.
کابل ورځپاڼو نن د ولسمشر کرزي د پنجشنبې د ورځې وینا څېړلې. د افغانستان ولسمشر د دولت له درېګونو قواو سره د پنجشنبې په ورځ په غونډه کې له اداري فساد سره د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د داسې مبارزې چې په هغې کې به له دې وروسته مصلحتونو ته پام نه کېږي. حامد کرزی هم درس په خپل وینا کې پر شو حکومتداري ټینګار وکړ. د ولسمشر کرزی په بیان کې می د نوي موضوع د طرح کېدو پښتنه د سیاسي چارو له کارپو کبیر رنج برڅخه وکړه.
اصلاً په دې وینا کې خو هیڅ نوې خبر نه و. یوازینی هغه نوې خبر چې وا هغه دا و چې نو د دې په سبب د سازش او معاملې کې او کوشش کوي چې د ادارې کې د اصلاحات راوړي او څوک به هم بیا نه خطه کېږي که د اصلاحات راوړي.
جمهور رئیس په خپلې وینا کې په دې باندې هم ټینګار وکړو چې راتلونکي دوه کاله مهم دي او په دې دوه کلونو کې به د اداري فساد مخه نیسي. تاسو څومره مطمئن یاستئ چې په دې راتلونکو دوه کلونو کې به د اداري فساد مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
دوه کاله کافي وخت دی که د اراده وکړي او هغه اراده په عمل کې پلی کړي نو دې کولی شي چې د یو پروګرام جوړ کړي چې پښتګري اسو کې بنسټیز اصلاحات په خپل ادارې کې لپاره تر کړه. مخصوصا په ولایتي کې وضعیت ډېر خراب دی. د شپې په مرکزی ادارو کې کله د اعلان کې چې د خطر او مخکینو په نظر کې نیسي په تغییراتو کې د ادارې په تغییراتو کې هغه ارزښتونه به هم هغه ملي تعهد او تخصص او تجربه د کاري فقط دغه درې اصله چې په نړۍ کې هم کارول کېږي د ادارې په چارواکو په انتخاب کې نو څوک به بیا نه خطه کېږي لکه څنګه چې وویلي او د هېچا مراعات او ملکي د کولی شي چې شپږ میاشتې کې ډېره ښه یوه اداره جوړه کړي او ولس به ډېر قوي او
پراخ ملاتړ وکړي.
رنجبر صاحب، د ولسمشر کرزي دا خبره چې لدی وروسته به زه مصلحت نه کوم، دغه بله خبره نه نقص کوي چې د وویل سي له بهرنیو هیله کوم چې نور د دولت له غړیو سره قراردادونه نه کوي او د دوی له خپلو خپلوانو سره دولت او حکومت د ده تر واک لاندې دی، نو ولې دوی ته توجه نه کوي چې مسؤلیت په خارجانو حد شوي؟
چې د خپل چارواکو د یوې د زمانو د ریډیورونو د قانون تر دې نامه خوني چې یو قانون یو فرمان تصویب او شیکه دا لګار چې سرغړاو د وکړل او چې محاکمه کوو باندې کې ضرورت دی چې د خارجي او د تجارتي او کې چا په ورته چا په نور کې دا ټول د قوت کې دي. نو نو نه دې ما دا موضوع دي چې په څه په دې کې چې کوم کومه حاجه به او اند کې دا ژوندۍ
رنجبر صاحب، تاسو په خپله څومره امید لرئ چې د اداري فساد مخه به له دې وروسته چې بهرني ځواکونه تر څو افغانستان ووځي په افغانستان کې ونیول شي؟
ګورئ، اوس خو دغه دوره ختمېږي، دوه کاله پاتې دي او دا دوه کاله هم سرنیشت دي، هم د ملک کوي هم د قابلې کوي. تاسو عملا ګورئ چې په خالص د ملکونو کې څه پېښ شول، نو دا سالم تفکر کوي چارواکي سرهیي د خپل غنوخري او د ولوت غنوخري که دوی دا کار وکړي دا د یو ملي کارمان بدل شي، دا هم وړاندوی نه کوم، دا امکانات لري چې که ونه درشي دغه فتکنارونه او جنګي جنایتکارانو نه مافیایي کډیو نه چوغي په واقعیت کې هیڅ یو توان نشته لري، مخصوصا چې دوی ډېر شتمن شوي دي او د دې شتمنۍ تر دې حد رسېدلی چې دوی نه غواړي چې هغه په خطر کې واچوي. او هیڅ یو وزارت پر دولت مرکزي دولت ته د خلک څخه چې کدی د غیر مدو کی او عملي کی قانون تطبیق کی، نو په هغه حالت کې د دې لاس پیر د او در آینده ټول پاتونه کې به هم د دې کاندید برای پیدا کی او کدی دا کار وکړي امکان لري چې یو مخالف قوت دې قدرت ته ورسیږي کی او په هغه حالت کې امکان لري چې خصنه وشي د دې مسایلو چې اوس لوی سعودي افغانستان خلکو ته په مزو کې دنیا کمه سره ولیدي. نن دې لپاره زه هیله لرم چې دغه سالم تفکر اوس نه سره غلي وخت ډېر کم دی، نو شاته سور خط دی چې دغه هغه تعقل کړی دی چې یا اخلاقي دی یا بې اخلاقي دی.
له کبیر رنجبر څخه په مننه په یوه خبرتیا پسې مو په افغانستان کې چاپیریال ساتنې ته له اندېښنو خبرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکلونو سره سم به سرسم نن په مزار شریف کې د تودوش لوړه درجه ودرشته او ټیټه درویشت. سبا هم اټکل شوی دی چې د تودوش لوړه درجه به په مزار شریف کې ودرشوي او ټیټه به دوه ویشت وي. په بلخ ولایت کې د هوا په تودېدو سره په چاپیریال کې ککړتیا زیاته شوې ده. خلک وایي چټل چاپیریال ژوند ورتریخ کړی او اړوندې ادارې هم په دې برخه کې په اغېزناک ډول کار نه کوي. د ازادي راډیو خبریال عبداللطیف صحاق په دې اړه له مزار شریف راپورټ لري.
د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي د اقلیم په بدلېدو او د ګرمۍ په زیاتېدو سره په مزار شریف ښار کې هوا ورځ تر بلې مخ په ککړتیا ده. د دې ادارې رئیس غلام نبی خورمی وایي په دې ښار کې د کوچني او لوی کارخانو موجودیت او د زرګونو زړو موټرو فعالیت په دې ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لامل نه دي. نوموړی وایي هغوی په مزار شریف ښار کې ټولو هغه کارخانو او فابریکو خاوندان ته خبر ورکړی تر څو د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل فابریکو ته د هوا د تصفیې ماشینونه نصب کړي او کنونو کار به یې وځنډول سي.
روز به روز که هوا گرم میشه در ولایت بلخ، شما میفهمین که ایو از نگاه مسائل هاب هم ولایت بلخ کم هاب است. چی هاب است؟
ورستر بل هوا په گرمی دوده او لکه ستاس پویگی په مزار شریف خار که روانه او بنشته او دیده خار په بیلا بیلا نایو که ده کشنوی اولوی کارخانو فعالیت ده خخت و بطه او امامون حق منابی دی چه ده هوا پا ککرلتیا که منفی اغیزی لیدی او پا همده خاطر پا ده خار که هوا مخ پا ککرلتیا ده.
به اصطلاح منفی را بار بیاره و نشر بیشتر آلوده میکنه.
نوموړی په ځینو دولتي ادارو باندې هم تور لګوي چې ورسره مرسته نه کوي، اما وایي د خلکو په مرسته غواړي په دې خار کې یو لوی اشر په لار واچوي. خورمی وایي کله چې د هوا د تصفیې ماشینونه په کارخانو کې ولګول سي، د دې خار د هوا د پاکوالي کې به مثبت بدلون راسي. په همدې حال که د ښار ځینې اوسیدونکي بیا د چاپیریال ساتنې په اداره باندې سختې نیوکې کوي او وایي هغوی د دې ښار په پاکوالي کې هیڅ کوم اقدام ترسره کړی نه دی. په دې ولایت کې د چاپیریال ساتنې په نوم یو اداره شته، اما موږ فعالیت لیدلی نه ده. د چاپیریال ساتنې اداره په هر کال کې یو وار ښار ته راوځي او ځان خلکو ته ښکاره کوي، اما کومې پیسې چې د ملت د بودیجې نه دوی ته ځانګړې سوې ده هغه ټولې بیهوده مصرفېږي. دا کوڅې چې تاسو ګورئ ټول د خاورو نه ډکې دي او د خلکو ژوند یې تنګ کړی. مزار شریف په شمال کې یو له هغو لویو ښارونونه ده چې د چارواکو په وینا یې پکې 1.5 میلیون تنه ژوند کوي، اما په دې ښار کې د ژوند د لازم اسانتیاوو نشتون لکه کانالیزیسیون د اوبو او برېښنا نوی سیستم د دې باعث سوی چې خلکو ته ورځ تر بلې ستونزې زیاتې سي.
بیا هم د چاپیریال ساتنې په اړه، د کابل ښار چاپیریال نه یوازې دا چې بې کیفیته تیلو د سون نورو موادو او خاورو او دوړو ککړ کړی، بلکې په دې ککړتیا کې د کرش ماشینونه هم شامل دي. د هغه ماشینونه دي چې غټې تیږې د خلکو له ضرورت سره سم په کریړ، شګې او نورو ډیزاینونو اړوي. ماشینونو سره نږدې اوسیدونکي د دې ماشینونو له دوړو شکایت لري. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ستونزې حل ته یې پام دی. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل هغه خاریان چې د کرش ماشینونه د اوسیدو سیمو ته سیرمه لګیدلی شکایت کوي چې د دې ماشینونو تولیداتو یې هوا ککړه او روغتیا زیانمنه کړې ده. نن سبا په کابل خار او خار ته سیرمه سیمو کې د کرش په لسګونو ماشینونه لیدل کېږي چې فعال او دوړې فضا پوښلې ده. دې ماشینونو سره د نږدې کورونو څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیګو ګردونو نه یوازې دا چې د دوی پر روغتیا ناوړه اثر کړی، بلکه د کرینیزو محصولاتو د ودې مخه هم نیولې ده. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو په دې اړه خپل شکایت داسې واوراوه.
متخاکی وګوري د کرش ګرد خو بیخي تورې دوړې دي چې نه ښکاري، خپل لار سي وګوري تاسو خبرې الیانه سي وګوري. دا اوس متخاک تورې دوړې کې پټ درې دانې د سړک په سر باندې کې دردان قیمت کې ماشومان تباه کړ، مکتب ته واړه ماشومان زی چې دا دوړو کې روانې خو دې خپل د زړه ورته پات.
زمانم شریف الله دی کرشنا خواته شته دی چې هغه اوبه پینول یا ګردونه کوي.
عبدالقادر د کرش ماشین کې مزدوري کوي، ولې نه دی بیماری جوړیږي.
زمانم شیرین هغه د نقصان چې زم دغه ګرد او غبار د یو مشکل جوړی، سینا به خرابوي، مسل سابندي چې څوک لري ډیر مشکل لري.
د کرش یا د تیګو د ماتولو، میده کولو او ډیزاینولو ماشینونه د کابل په شمال بوتخاک، احمد شاه بابا مینه، بګرامی، سرخیپله، کمپنۍ د خیرخانې مینه په لویدیځه برخه او داسې نورو سیمو کې لیدل کېږي چې شمیر یې شاوخوا 200 ته رسیږي. د کابل ښار چاپیریال په وروستیو کلونو کې د خلکو او موټرې د بېسارې ګڼه ګوڼې، د کاروبار د زیاتېدو او بې پلانه ودانیو له امله ښاریانو ته ستونزمن شوی دی. کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ملي اداره او یو شمیر نورې مؤسسې هڅه کوي چې ستونزه کمه کړي، خو لیدل کېږي چې ستونزه دومره پراخه شوې چې حل یې ډېر وخت، ډېر کار، ډېر پرسونل او ډېره بودیجه غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا ستونزه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې د کرش د ماشینونو د دوړو کمولو ته تدابیر نیولي دي. د دې ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې مکمل دوی موږ فعالیت ته پرېنښودل، تر هغو چې دا خلک سره م کار وکړو دوی حاضر سو چې کوم ستاندارد موږ ورته ویلو هغه عملي کړي. ډېر ساده تغییرات هم په هغه سیستم کې راوستلې او هم جغل لاسته راځي او هم د هوا ککړتیا په ساحه کې کمه ده. د کابل کې ورو ورو دا کار موږ هلته امکاني شروع کړ، د هغې ډېره ښه نتیجه ورکړه. اوس غواړو چې دا کار د کابل ښار او په نورو لویو ښارو کې عملي کړو، تر هغو دا ستونزه کم د اوپاشي ساده سیستم باید دوی هلته ولري. د اوسپنې جګ جګ لوړ لوړ دیوالونه ورته
مدقیق دا هم وویل د چاپیریال ساتنې د پروګرامونو په پلي کولو کې د حکومت یو شمیر نور ادارې هم د دوی همکاري دي. د هیله وښوده چې دا ادارې په خپلو کاري پلانونو کې د چاپیریال ساتنې موضوع ځای کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال شاوخوا 3000 تنه د چاپیریال د ککړتیا له امله په مرګونو ناروغیو اخته کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل. We'll be right back.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر لوبغاړي نن د مالیزیا په مرکز کې له سریلانکا سره مسابقه لري. افغان لوبغاړو 129 منډې وکړې او وسوځېدل. اوس سریلانکا نوبت دی. د دوی تر اوسه 3 لوبغاړي سوځېدلي او 24 رانځ لري. اوس په ورشو ستاسو را رسېدلو پیغامونو ته، اسمسونو ته. هیله من له کابل لیکي، تعلیمي کال نیمایي ته ورسېد، لا هم د کتابونو ستونزه لرو. منهاج الدین د شنوارو د کئی له کلی لیکي، دی د کئی د لیسې د لسمې جیم زده کوونکی دی. زموږ په لیسه کې د کتابونو ستونزه ډیره ده. افسر خان له سره رود ولسوالۍ له لیکي، برق شروع شو، ورته خوشاله یم. ولې د ازادي راډیو له ازادي راډیو دا شکایت لرم چې خبرونه نه رالی شي. لاس په جوړ دي شته خښې شپې د لنډو خبرونو وخت را رسېدل.